السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې د جنیوا په کنفرانس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو لپاره شپږ میلیارده ډالره مرسته اعلان کړې ده. تمه ده چې له غرمې وروسته هم ځینې هیوادونه د مرستو اعلان وکړي. دا مدثر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر ارسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
نړیوالو له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سوله د افغانانو لومړی توپ بولی او چین نن له سپوږمۍ څخه د خاورې د راوړلو لپاره ماموریت پیل کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې تر اوسه له افغانستان سره د څه باندې شپږ میلیارده ډالرو مرستې ژمنه شوې ده. د افغانستان د مالیې وزارت ویاند شمروز خان مسجدی نن وویل چې تمه ده تر ماسپښین وروسته د مرستو کچه زیاته شي، ځکه چې یو شمېر مهمو هیوادو له خپلې مرستې نه دي اعلان کړي. بل لور ته د افغانستان ولسمشر وایي سوله د افغانانو لومړی توپ دی. اشرف غنی په جنیوا کې نن د افغانستان لپاره نړیوالې غونډې ته له کابله په ویډیو کانفرنس کې وویل.
of the afghan people.
De afghanistan de khalko asli lumri tup chade sula da nan zmuk de afghanistan khalk hukumat aw nare wala tulana yow gat lar lid laru haga yow pulwak mutahid aw democratic afghanistan de chap kur denana la simya aw nare sara pa sula ki yow de tiro shlo kulno de lastarawdno de khondi kawlo tawan walari.
بلې خواته د جنیوا کانفرنس نن د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په خپلو خبرو کې په افغانستان کې پرته له قید او شرطه د اوربند غوښتنه وکړه، څو د دې خبره د دوهې د سولې په خبرو کې د پرمختګ زمينه مساعده شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو استازي دبرالاینس ویل افغانستان باید مخته حرکت وکړي، شاته لاړ نشي. د برالاینس په جنیوا کې د افغانستان په اړه نن د دوه ورځنۍ غونډې په دوهم ورځ داشمنه وکړه چې ملګري ملتونه بل افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. د هغو ستونزو ته هم اشاره وکړه چې افغانان ورسره مخامخ دي.
موږ ټول پوهیږو چې د شخړو کچه خورا لوړه ده، باید راکمه سي. په میلیونونو افغانان له هم خپل هېواده بهر پاتې دي او په زرګونو نور د افغانستان دننه بې ځایه سوي دي.
د جنیوا په غونډه کې دا ویا هیوادو او دیرشو نړیوالو مؤسسو استازو برخه اخیستې ده. وړاندې په خبرونه کې د جنیوا په کنفرانس کې له افغانستان سره د شویو مرستو په اړه په تفصیل اوریدل شي. په کندهار کې امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د پنجوایي په ولسوالۍ کې طالبانو تیره شپه د یخچال په سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي. دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په ځوابي برید کې درې طالبان وژل شوي او درې تنه ټپیان شوي دي. طالبانو د دې حملو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د منتخب ولسمشر جو بایډن ډلې ته تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ. که څه هم ټرمپ د ټاکنو د پایلو له منلو ډډه کړې ده، خو پرون یې وویل چې ده د قدرت د انتقال لپاره د فدرالي ادارې پریکړه ومنله. تر دې مخکې د عمومي خدماتو ادارې مشر ایملی مورفي د جنوري میاشتې پر شلمه تر لوړې مخکې د قدرت د انتقال په اړه جو بایډن ته خبر ورکړی و. د روسیې دفاع وزارت وایي د متحد ایالاتونو یوه جنګي کشتۍ وروسته له هغې د روسیې د لرې ختیځ له اوبو پشا شوه چې خبرداری ورکړ. د روسیې دفاع وزارت په بیان کې ویلي دي چې د یو ایس ایس جان ایس مکین په نوم امریکایي بیړۍ د لوی پیټر په خلیج کې نن دوه کیلومتره د روسیې اوبو ته ننوتې وه چې د ادمیرال وینوګرادوف بیړۍ له خبرداري وروسته بیرته پشا شوه. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بشري حقونو د څار ډله یا هیومن رایټس واچ وایي د روسیې پارلمان باید دا نوې لایحه رد کړي چې چارواکو ته دا واک ورکوي چې هغه ویب پاڼې بلاک کړي چې د روسیې په دولتي رسنیو کې خپاره شوي معلومات سانسوروي. د بشري حقونو د څار ډله وایي که دا لایحه تصویب شي له دې سره به په روسیه کې سانسور زیات شي. د اروپا او آسیا لپاره د بشري حقونو همغږه کوونکې انستیزیا زلوبینا په یو بیان کې وویل که دا لایحه تصویب شي خلک به د اطلاعاتو له ترلاسه کولو محروم شي. دغه لایحه د نومبر په 19 پارلمان ته وړاندې شوه. او روسي خبر داده چې نن چین له سپوږمۍ څخه د خاورو او ډبرو د نمونو ټولولو او مځکې ته د راوړلو په نیت یوه ستور بیړۍ وتوغوله. د چونګ پنځه پونم دغه سوربېړی نن سهار وختي د لانګ مارچ پنځه پونم د توغندي په وسیله د هینان ولایت په جنوب کې د فضا په لور روانه شوه. د دې ماموریت مرستیالې ژینګ یوها وویل
سپوږمکۍ په بریالیتوب وتوغول سوه، که څه هم دا لا پیلامه ده.
که دا ماموریت بریالی شي دا به د امریکا له متحده ایالاتونو وروسته په تیرو شاوخوا 30 کلونو کې لومړی ځل وي چې یو هیواد د سپوږمۍ خاورې او ډبرې مځکې ته انتقالوي.
احمد شیبرو خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. د افغانستان د مالی وزارت وایي نړیوالو تر اوسه 6 میلیارد ډالر له افغانستان سره مرسته اعلان کړې ده او دا لړۍ به لا هم روانه وي.
الهال 6 میلیارد دلار برای 4 سال آینده افغانستان امرای ما اعلان کمک شد.
خوب افغانستان که د اداری فساد چار طولنی لغیدالی د رونتیاد سازمان مشر سید اکرام افضلی انتقاد کوي چې فقر لهم شته.
د فقر کچه اوس هم په لوړېدو ده او همدغه راز د بیکاری کچه هم په لوړېدو ده.
په دغه پروګرام کې به د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره ځانګړې مرکه هم درته خبره کړو.
عمومي هر اړخیز پروګرام دی چې د افغانستان د دولت لخوا مطرح شوی دی چې درې مهم محورونه لري.
نن په جنیوا کې د افغانستان 2020 د کانفرانس دویمه او وروسته یعنی اصلي ورځ ده. تر اوسه پورې په دغه کانفرانس کې د غرمې مخکې په برخه کې له افغانستان سره لویو مرستندویو هیوادونو د 6 میلیارد ډالرو د مرستو ژمنې اعلان کړي دي. همداراز په دغه کانفرانس کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف ورل هم د افغانستان په اړه باندې په تیره بیا د سولې او ثبات د ټینګښت په مسلو باندې ویناوې کړې دي. نوریاس نوری د جنیوا د درشل کانفرانس نننای بهیر تر دې دمه تعقیب کړی دی او مکمل جزئیات له موږ سره شریکوي. مهرباني.
بله سنگزی صاحب، په جنیوا کې د افغانستان نړیوالو مرستندویانو له افغانستان سره د راتلونکو 4 کلونو په مخه د نویو مرستو ژمنې وکړې او د مرستو د اعلانولو دغه لړۍ تر اوسه هم روانه ده. د افغانستان د مالیې وزارت ویان شمروز خان مسجدي شیبه مخکې وویل نن تر غرمې مخکې نړیوالو له افغانستان سره د نږدې 6 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وکړې او تر غرمې وروسته به د ټولو مرستو اندازه معلومه شي.
حد اوسط 1 سال و 4 ساله همه را حساب میکنیم. الی حال 6 میلیارد دلار برای 4 سال آینده افغانستان امرای ما اعلان کمک شد. کشورهایی که الی حال کمک های خود اعلان کردن اتحادیه اروپا است، کشور ژاپن است، کشور هندوستان است، کشور پاکستان و یک تعداد کشورهای اروپایی مثل کشور ایتالیا، انگلستان، همچنان مثلا دنمارک، نروژ و غیره بوده است. ادامه کمک ها و صحبت ها هنوز باقی است. الی شام اینجا تمام کمک ها معلوم میشه.
ښاغلی مسجدي وویل تر اوسه د امریکا د متحدو ایالتونو او نړیوال بانک په ګډون د افغانستان یو شمېر سترو مرستندویانو تر اوسه خپلې مرستې نه دي اعلان کړي او د نن ورځې تر پایه به د مرستو د ژمنو اندازه معلومه شي. د جنیوا په کنفرانس کې د نړۍ د اویا هیوادونو او د شاوخوا دیرشو نړیوالو سازمانونو استازیو ګډون کړی دی. نن د دې کنفرانس دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د کنفرانس ګډونوالو ته د وینا په یوې برخه کې هم له افغانستان سره د نړیوال د ملاتړ دوام مهم وبله. وی ویل چې مالی سرچینې مرستې زموږ د نږدې راتلونکي د پرمختیا لپاره ډېرې مهمې دي چې دوام ومومي. اشرف غني له نړیوالې ټولنې د اړتیا وړ ملاتړ او د لازمو تخنیکي مرستو د دوام غوښتنه وکړه. وی ویل چې دغه مرستې به د چارو پلا اغیزمن کولو کې ورسره مرسته وکړي او هغه به د رغونکې همکارۍ په چوکاټ کې د نتیجو پر اغیزمنتوب متمرکز وي.
دا یو ایز دا دایم چې زموږ د ګډو هڅو په نتیجه کې به موږ وکولی شو چې په څرګنده د افغانستان لپاره یو مثبته هوسا په خپل ځان بسیا او سوله ییزه راتلونکې ولرو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي جوزف بوریل هم د یو خپلواک او ډیموکراتیک افغانستان د جوړولو لپاره د نړیوالو د مرستو دوام مهم وباله او د خبرو په یوه برخه کې په ضمني ډول دا خبرداری هم ورکړ چې باید په دې هیواد کې د تیرو نږدې شلو کلونو راسته راوړنې خوندي شي، کنه هغه به د نړیوالو د همکارۍ پر ژمنو اغیز وکړي. بوریل وایي موږ غواړو چې د یو خپلواک متحد او ډیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې مرسته وکړو، داسې افغانستان چې سوکاله او په خپل ځان بسیاوي. راتلونکي افغانستان باید له 2001 کال وروسته ډیموکراتیک او د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او ماشومانو د حقونو په برخه کې شوي پرمختګونه خوندي کړي. لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټینګار کړی، د اسلامي امارت د بیرته جوړولو لپاره هره هڅه به زموږ سیاسي او مالي همکاري اغیزمنې کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم پر دې ټینګار وکړ چې افغانستان نن د تاریخ په یو حساسه مرحله کې دی او سولې ستر لومړیتوب دی، خو هغه زیاته کړه چې د سولې لپاره بیا بیا قرباني ورکړې. د طالبانو له 5000 زیات بندیان خوشې کړي، خو طالبانو بیا هم خپل شخړو ته دوام ورکړی. خو اشرف غنی له دې سره سره په دې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته په ټینګه ژمن دی، مذاکراتي ټیم په دوحه کې دی او خبرو ته به دوام ورکړي. اشرف غنی دغه راز وویل، موږ باید شخړې پای ته ورسوو چې زموږ ژوند زمن کړی او له ماشومانو خوښي اخیستې ده. اشرف غنی یو ځل بیا پر سمدستي اوربند ټینګار وکړ. موږ یو ځل بیا پر هغې غوښتنې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي جوزف بوریل دستن سمدستي اوربند لپاره کړی ټینګار کوو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغانانو له غوښتنو سره وویل چې د افغانانو له غوښتنو سره سم په ټولنه کې ستر بدلونونه راغلي، او هغه ټولنه چې په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو پاتې وه بشپړه بدله شوې. اشرف غنی وویل، تېره اونۍ دی ډېر خوشحاله او حیران شو چې کله د ډیموکرافیک یا د نفوس د څرنګوالي د وروستو شمیرو راپور چې د احصایه او معلوماتي ادارې لخوا خپور شوی و ولوست. هغه وویل، نن زموږ د نفوس په سلو کې 4.6 تر 10 کلونو لاندې نسل دی، او یو زیات شمیر په سلو کې 4.5 هم له 15 کلونو لاندې عمرونه لري. زموږ د نفوس تقریبا نیمایي په ځوانه ډیموکراسۍ کې زیږېدلی او رالوی شوی دی. اشرف غنی وویل، دوی د تیرو د زوړ نسل څخه په راپاتې اختلافاتو برلاسه شوي او د ډیموکراسۍ یو ګډ غږ او هدف موندلی دی. Our youth have embraced freedom of expression to build one of the most free presses in the region. زموږ ځوانانو د بیان ازادي خپل کړی او په سیمه کې د نړۍ د بیان یو ازادي جوړ کړی. زموږ ځوانانو د خپل رایو په ورکولو سره زموږ پر ټاکنو ولاړه دیموکراسي پیاوړې کړي. زموږ ځوانانو دغه راز د کاري فرصتونو زده کړو او نوښتونو سره زموږ د ټولنې په جوړونه کې فعال رول لوبولی دی. زموږ ځوانان او ښځې تاریخ بدلوي. داود افغان ولسمشر اشرف غنی د وینا مهم برخه.
بله، کانفرنس خو سم فکر کوم اوس د غرمې وقفه ده چې لڅ وخت وروسته به برته کانفرنس پیلېږي. حتما به د نورو مرستندوی هیوادونو استاذ هم خبرې کوي. کوم مهم هیوادونو تر اوسه پورې خپل ژمنې نه دي اعلان کړي؟
لکه څنګه چې مخکې د افغانستان د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدی وویل، تر اوسه نړیوال بانک چې د افغانستان ستر مرستندوی ټولنه ده او دغه راز د امریکا متحده ایالات چې په افغانستان کې میلیاردونو ډالر د پوځي هڅو تر څنګ د بیا رغونې په چارو لګولي، خپلې مرستې نه دي اعلان کړي. خو مخکې داسې راپور نه ورکول کېده چې ممکن په دې کانفرنس کې هغه څه چې د افغانستان حکومت تمه ترې کوي نړیوال هغو مرستې ونه کړي. په تېره بیا د 2016 کال د بروکس د کانفرنس په نسبت چې هلته نړیوالو د 4 کلونو په مخه له افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنې کړې وې، او یعنی په کال کې 3.8 میلیارد ډالر د افغانستان حکومت ته ورکول شي. دا د افغانستان د حکومت د ټولې بودیجې تقریبا 3/4 برخه ده.
بله، مننه کوم نوریاس نوري. کلند بیا راته وایي چې کانفرنس به تر نن ورځې پای دوام کوي او اعلامیه هم لري دوی.
البته د یادونې وړ بولو چې تر ډېره دا کانفرنس هم په مجازي یا په آنلاین بڼه باندې جوړ شوی و، او د کانفرنس په پای کې به د افغانستان او د نړیوالې ټولنې په ګډه اعلامیه خپریږي. په دې اعلامیه کې به دواړه لوري، هم د افغانستان دولت او هم نړیواله ټولنه، هغه شرطونه چې له مخکې وړاندې کړي دي، لس شرطونه دي چې په دې دواړو به عمل کوي او ګوري به چې تر څه حده پورې دغه شرطونه دواړو لورو عملي کړي او مرستې په څه ډول د افغانستان له دولت سره مرسته ته دوام ورکړي.
نوریاس نوری د جنیوا د کانفرنس د ننني بهیر تر دې دمه وروستي او مفصل جزئیات تاسو ته درواورول. مهمه خبره دا ده چې جنیوا په کانفرنس کې لغرمی مخکې مرستندوی هیوادونو او سازمانونو د شپږ میلیارد ډالرو د مرستو ژمنه کړې ده. امریکا او نړیوال بانک لا پاتې دي، او ځینې نور سازمانونه او هیوادونه هم چې افغان حکومت ته ملري هغوی لغرمی وروسته په بهیر کې خپلې مرستې اعلان کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان د دولت د پلاوي له مشر د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره مو د همدغه کانفرنس او دا چې په څه شکل باندې افغان حکومت هڅه کوي مرستې جلب کړي یوه ځانګړې مرکه کړې ده. د تاسو پام دغې مرکې ته راړو.
د نړیوالو سره زموږ اساسي خبر زموږ مشترکې ګټې دي. نړیوال د افغانستان په هکله اندېښنې لري، د سولې په هکله، د جنګ د تداوم په هکله، او دا چې دوی حداقل څلور عمده اندېښنې لري، یعنې د امنیت اندېښنه او تروریزم، دویم د مخدرو موادو اندېښنه، دریم د افغانستان د اجباری مهاجرتو متاسفانه اندېښنه چې خلک یې ورسره مخ دي، او بالاخره د بشري حقوقو اندېښنه. دغه څلور اندېښنې د حل لپاره نړیوال اوله موضوع چې د افغانستان مطرح کوي سیاسي ده، نه اقتصادي. یعنې څنګه کولی شو افغانستان ته سوله یو ژر راوړو او دا جنګ ختم شي؟ او دویمې بیا اقتصادي ته تمه کول پیږي چې افغانستان سره اقتصادي مرستې د دوی په ګټه دي، او هم د سولې راتګ په اقتصادي مرستو پورې شدیدا ارتباط لري او مرتبط دي مثبت اقتصاد، او هم د افغانستان د نظام د ساتلو دپاره او د اقتصاد د چلولو دپاره دغې تاسو ته ضرورت.
ښاغلی اتمر، که څه هم چې دا وار په کانفرنس کې د سولې او ثبات موضوع ډېره توده ده، مګر په پخوانیو هغو کې د مرستو ژمنې اکثر له فساد سره د مبارزې په موضوع تړل کېدلې. هغه څه چې د روڼتیا د نړیوال سازمان د جدول له مخې افغانستان په کې ښې نمرې نه دي ترلاسه کړي، ډاډه یاستئ چې دلایل به مو د نړیوالو قناعت حاصل کړي؟
دوه مهم سندونه آماده سوي دي. یو سند د آینده پینزو کلو ده پاره یو عمومی هر ارخیز پروگرام دی چه ده افغانستان ده دولت ده خواه مدرسل ویده، چه دری مهم محورونه لده. یو ده سول محور دی، دویم ده اقتصاد محور دی، او دریم چه اساسا ده دولت او ده دولت ده جورولو محور دی. په دې درې محورو کې دا پروګرام باندې سوی دی، پروګرام دنیا لیدلی دی او پر دې توافق سوی دی. دویمه موضوع چې دوی ورته د دوه اړخیز حسابدهي یو چوکاټ ورته وایي، یعنې یو سند دی چې په هغه کې د افغانستان د خوا تعهدات شته او د دنیا د خوا تعهدات شته. پر دې باندې هم په تفصیل سره خبرې شوي دي. کانفرنس کې د دې دواړو اسنادو په هکله موږ د دوی سیاسي نظر واورو، او امید مو دا دی چې دا دواړه سندونه له مخکې نه د دواړو خواوو سه یعنې بحث پر شوی دی، اوس باید توافق ته ورسیږو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې او دا چې په څه شکل باندې افغان حکومت د مرستو د جلب هڅه کوي له ازادي راډیو سره په ځانګړې توګه وغږېده. کولی شئ دغه مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼې، فیسبوک پاڼې او یوټیوب کې په ویډیویي شکل باندې وګورئ.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د جنیوا د کانفرنس په محل د ترلاسه کیدونکو مرستو د بهیر د ویش د بهیر په اړه باندې خلک هم ځینې ملاحظې لري. عام خلک وایي چې باید د دغو مرستو د ویش په برخه کې عادلانه سیستم وکارول شي. د فساد د مبارزې ځینې څارونکي هم انتقاد کوي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د لرې کولو یا د محوې لپاره د تیرو مرستو ناسمه استفاده نه ده شوې. ناجي ساپۍ په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
افغانستان سره د جنوا په کانفرنس کې د کیدونکو مرستو په رانه ډول د نه لګښت په اړه د یو شمیر کابل خاریانو اندېښنې. جمعه خان اسکزی او فرحان غفوری وویل
ما په نظر کوم مرسته چې له بهر څخه راغل دي جمعي جهاني څخه هیواد ته هغه پر لوړه کچه باندې فساد اداري پکې کېږي. هغه فقط هغه کېږي چې کار اهل کار یا مثلا هغه مرسته وړو کسانو ته نه ورکول کېږي.
نړیواله ټولنه چې د افغانستان سره کومې مرستې کوي په دې کې باید فساد ونیسي، دا په شفاف ډول مصرف شي. زموږ هیواد یو خودکفا هیواد نه دی، موږ لا نور مرستو ته ضرورت لرو.
دا اندېښنې داسې مهال کېږي چې پرون دوشنبه د سویس په جنوا کې د افغانستان لپاره د نویو مرستو د اعلانولو د ورځنۍ کنفرانس پیل شو او تمه ده چې نن نړیوال د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له دغه هیواد سره خپلې ژمنې اعلان کړي. دا کنفرانس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی چې پکې د نږدې سلو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون کړی. تیر ځل په 2018 میلادي کال کې نړیوالې ټولنې په بروکسل کې د افغانستان په اړه لوی مرستندوی غونډه کړې وه چې پکې د 15.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وشوه. خو د افغانستان حکومت د مرستو د رانه لګښت په اړه د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وایي په دغه هیواد کې د اداري فساد د له منځه وړلو په برخه کې کافي اقدامات شوي دي. د ولسمشر مانه مرستیال ویان د واخان میناپال ازادي رادیو ته ویل
د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت کافي ګامونه واخیستل. ورسته یې هغه کمیسیون د فساد سره د مبارزې په برخه کې څنګه تنغړی لري په دا رامنځته سو هغه هم خپل کار د ټولو ادارو په همکارۍ باندې پیلوي.
په افغانستان کې د اداري فساد د شتون اندېښنه یوازې افغانان نه لري، بلکې نړیوالو هم په وار وار په دې اړه خپل اندېښنه ښکاره کړې او له افغان حکومت یې غوښتي ورسره جدي مبارزه وکړي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د نوې جوړ شوې کمیسیون غړي او د جنوا تر کانفرنس یو ورځ مخکې د ولسمشر غنی په وړاندې د لوړی مراسم پر ځای کړل. هڅه مو وکړه چې د دغه نوې جوړ شوې کمیسیون له غړي سره هم خبرې وکړو، خو راته وویل شول چې تر اوسه یې رسنیو سره د خبرو لپاره مسؤل نه دی ټاکلی.
و موردل چې افغانان د جنیوا په کانفرنس کې د مرستو د ترلاسه کېدو په اړه باندې څه نظریات لري. د افغانستان ښځې هم د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره د افغانستان په اړه د جنیوا د کانفرنس د ګډونوالو ملاتړ د اهمیت وړ بولي، خو ټینګار کوي چې د افغان میرمنو لپاره باید په مساویانه او عادلانه ډول مرستې ورسول شي څو ښځې په سمه توګه خودکفا شي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال فریبا ظاهر د افغان ښځو د مدني حقونو له فعال تاجور کاکړ سره مرکه کړې ده.
بله، د جنوا کانفرنس کې خو د ښځو په برخه کې دا ډېر د اهمیت وړ دی، ولی چې ښځې د افغانستان نیمایي برخه تشکیلوي او په دې 30 کلو جنګو کې ډېر ضرر هم ښځو لیدلې دي. او اوس دا 100 کلو کې ښځو چې پرمختګ کړی دی، فرضاً ښځو ته بیا دغه د کاروبار دروازه خلاصه شوې ده. ښځې په دفترو کې کار کوي، پارلمان ته شکر او تعداد ډېر راغلی دي او حکومتي چارو کې کار کوي، ښه نتیجه یې کار کړی ده. بیا هم ښځې ډېر ضرورت لري. د موږ یوازې نه سي سوالی چې په ښارو کې خصوصاً کابل په ښار کې ښځې ډېر لاسته راوړنې لري، خو په ولایت کې بیا هم ډېر ضرورت لري. خصوصاً هغه ښځې چې نن دوی په خپل کور کې خپل د کور سرپرست د کور مشرې د لاسه په جنګو کې ورکړی دي، دوی یتیمان لري، باید دوی ته بنیادي پروژې جوړې شي. تر اوسه د افغانستان ښځو ته بنیادي پروژې نه دي جوړې شوې. تاسو پوهېږئ چې په افغانستان کې موږ ډېر ولرو، قلم موږ به 100% تعلیم یافته ښځې ولرو، 90% بېسواده ښځې دي یا کم سواده ښځې دي. نو هغوی ته څوک په دفترو کې لاره نه ورکوي، څوک کار نه ورکوي. باید هغو سره موږ د پروګرامونه ونیسو. لوی استاجینوال چې باید دا مطرح شي چې هغه ښځې ته دوی باید څنګه پروژې جوړې کړي، لنډمهاله، میان مهاله او مهاله چې هغه شي خود صفاتي او دی په خپل وکول شي چې خپل په شو درجه خپل د بچو سرپرستی وس.
بله کاکر صاحب، افغانستان چې اوس د تحول لسیزي تقریبا په وروستیو پړاوونو کې دی، د شوزو پرمختګونو ته د نړیوالو پام هم تر ډیره راوښته دی. په دې کانفرنس کې مشتاسي ولیدل د کانفرنس ګډونوالو د هغوی قربانیان یاد کړي دي، د افغان میرمنو د پرمختګونو یادونه یې کړې ده. اوس چې د دغو ښځو د لاسته راوړنو د ملاتړ خبره سوې ده، څومره فکر کوي چې په همدې مرستو یا دغه ملاتړ سره به چې په دې کانفرنس کې یاد سول د ښځو پرمختګونه حفظ کړای سي یا به خوندي کړای سي؟
خو زه دا امید لرم چې په هغه کانفرنس کې چې د ښځو د پرمختګ په حساب خبرې یادې شوي دي، البته د سلو هیوادو نمایندګان هلته دغه لري ګډون لري، اوس هم هغه لازم کومکونه چې ود سره نه دي. خو دته وایم چې هغه تعلیم یافته شوي دي چې دوی په ځای شوي دي، ځانته کارونه پیدا کړي دي، اوس هم موږ تقریبا ډېر باسواد ښځې لرو چې بېکاره په کورو کې ناست دي، یعنې تر اوسه دوی ته کار نه دی پیدا شوي. او هغه په کلیو بندو کې خو بالکل ښځې هېڅ لاس راوړنه نه لري. هغو ته که دا توجه وشي، هغو ته سم پروژې ورته جوړ شي چې دوی د یو دا په شکل نه چې کومک ورکړي، دا کومکونه دي ورته چې دوی په خپله خود کفا شي.
د ښځو د حقونو یو فعاله تاجور کاکړ و چې د جنیوا د کانفرنس څخه د ترلاسه کېدونکو مرستو په اړه باندې خپل نظر شریک او ویل چې د ښځو لپاره باید دغه مرستې په مساویانه او عادلانه توګه وویشل شي او ورسول شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې د هنر سالار د انزورګرانو د ډلې یو غړي ښاغلي رازق میرپور سره د ازادي راډیو مرکه درته خبرو. هنر سالار ډله په کابل او نورو ولایتونو کې د جنیوا د کانفرنس په ارتباط باندې په دیوالونو باندې نقاشۍ ایستلې دي، د سولې، ثبات او د اداري فساد مبارزې په اړه باندې. خاطر پردیس له ښاغلي میرپور سره مرکه کړې.
سیر خلکو ځوانانو ته بلکې ټول افغانستان ته مهم ده، ځکه دا ادامه د هغه کانفرنسونو دی چې څلور کاله مخکې په برکسل کې شوی او اوس هم جریان لري په ژنیوا کې. او دا هغه ژمنې تازه کوي کوم چې اروپایي ټولنه او نور زموږ بینملي او نړیوال دوستان د افغانستان د بیا رغونې لپاره کوي. اما تفاوت په دې کې چې افغانستان نن په نوي پړاو کې دی، افغانستان خپل مستقل لاره پرمخ وړي او د دغه عنوان نه داسې ښکاري چې نور افغانستان په ځان باندې بسنه کوي. تقریبا پر دې چې جنگ روانه ده، سرتېرو دي چې د سولې خبرې اترې روانې دي، ولې زموږ داخلي قوتونه، نظامي قوتونه، تجاران، تولید کوونکي او نور هڅه کوي چې د افغانستان تر راتلونکي لپاره هم د جنیوا کانفرنس ته او خپل ملت ته د غلار روخانه کې چې افغانستان خپل بسنه باندې تکي کوي او پرمخ وړي.
بلې مهرپور صاحب، له دغه کانفرنس څخه مو توقع یا انتظار څه شی دی؟
توقع خو البته ډېر زیات نه دی، چې نړیوال ټولنه اروپایي اتحادیه او خصوصا د افغانستان ستراتیژیک تړون چې د امریکې سره شوی لکه څه افغانستان لري لرشي. او توقع مو کېږي چې هغه انساني، حقوقي او بشردوستانه تړونونه چې د افغانستان سره شوي، افغانستان په نیمه لاره کې پرېنږدي. هغه لاسته راوړنې چې په افغانستان کې شته دي او باید ادامه پیدا کړي، هغه باید له لاسه ورنه کړو. دا زما په نظر به ډېر د هغوی ډېر قوي کومک به وي چې افغانستان په نیمه لاره کې پرېنږدي، ځکه چې د تاریخ څپې دغه حالت ښودلي او دا باید تورې څپې تکرار نه شي.
نن یو شمېر هیوادونو له افغانستان سره خپلې مرستې اعلان کړي. دغه مرستې د افغانستان راتلونکي ته او راتلونکي ثبات ته څومره مهمې دي؟
مرستې په هر حال مهمې دي، ځکه چې موږ یو میزمون هیواد یو، یو افغانۍ یو ډالر هم که څوک افغانستان لپاره کومک کوي، د ښوونځي نیولې تر اوبو پورې، تر برېښنا پورې، تر کتاب و کتابچې پورې او تر ساختمانې پورې، دا ضروري خبرې دي. اما مهمه دا ده چې دغه مرستې په ځای د افغانستان حکومت راشي، په ځای ولګېږي، په ځای تقسیم شي او د هغې نه څارنه وشي. نه هغه کومکونه چې پنځه کاله مخکې هم بروکسل کې اعلان شي ډېرې ګټې پیسې وې، اما پنځه کاله تېر شو، د دوی حساب نه چا ته ورکړ شو، نه چا واورېده، او بلاخره نړیوال فکر کوم چې دغه مرستې به هغه غونډې چې غټې وي جاري ونه ساتي. او دا مرستې کېدای شي چې زموږ هغه لومړي ضرورت تامین کړي کوم چې موږ ته ضرورت لرو.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس وخت په افغانستان کې 4:30 بجې دي. احمد شیبر ته وار ورکو چې لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان لپاره د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې تر اوسه له افغانستان سره د څه باندې 6 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه شوې. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن وویل چې تمه ده تر ماسپښین وروسته د مرستو کچه زیاته شي، ځکه چې یو شمېر مهمو هیوادو او نړیوالو مؤسسو له خپلې مرستې نه اعلان کړي. د افغانستان ولسمشر وایي سوله د افغانانو لومړی توپ دی. اشرف غنی په جنیوا کې نن د افغانستان لپاره نړیوالې غونډې ته له کابله په ویډیو کانفرنس کې د خبرو پر مهال دغه موضوع مطرح کړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو استازي ډیبرا لاینس وایي افغانستان باید مخته حرکت وکړي، شاته لاړ نشي. ډیبرا لاینس په جنوا کې د افغانستان په اړه نن د دوه ورځنۍ غونډې په دوهم ورځ دا ژمنه وکړه او وکړه چې ملګري ملتونه به له افغانانو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د منتخب ولسمشر جو بایدن ډلې ته تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ. د روسیې دفاع وزارت وایي د متحده ایالاتونو یو جنگي کشتۍ وروسته له هغې د روسیې د لرې ختیځ له اوبو په شا شوه چې خبرداری ورکړ. د بشري حقونو د څار ډله یا هیومن رایټس واچ وایي د روسیې پارلمان باید دا نوې لایحه رد کړي چې چارواکو ته دا واک ورکوي چې هغه ویبپاڼې بلاک کړي چې د روسیې په دولتي رسنیو کې خپاره شوي معلومات سانسور کړي. او چین نن له سپوږمۍ څخه د خاورو او ډبرو د نمونو ټولولو او مځکې ته د راوړلو په نیت یوه ستور بیړۍ وتوغوله.
د سپورت نړۍ خبرونه به ناجیه صاحب وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په ننګرهار کې له 1923 کلونو ښکته ایمرجنګ ملي لوبډلو لپاره یو او بیا ورځنی تمریناتي کمپ پیل شو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړي به په بیلابیلو برخو کې تمرینونه کوي او له 1900 کلونو ښکته ملي ټیم ته به 15 کسان غوره لوبغاړي وټاکل شي. ښاغلی فرید زیاتوي چې ایمرجنګ یا له 1923 کلونو ښکته لوبډلې لپاره به هم غوره لوبغاړي وټاکل شي. په ننګرهار ولایت کې د کرکټ لوبې وسایلو یو تولیدي فابریکه پرانستل شوه. دغه فابریکه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنري په مالی همکاري جوړه شوې ده چې بیچونو تولید ظرفیت لري. د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ رئیس محمد حسن محسن وایي دمګړۍ دغه فابریکه یوازې د ننګرهار بازارونو لپاره د کرکټ لوبې وسایل چمتو کوي او هڅه دا ده چې د تولید ظرفیت لوړ او نورو ولایتونو ته هم واستول شي. دا فابریکه داسې محل په کار پیل کوي چې له دې وړاندې د کرکټ د وسایلو په ګډون د نورو لوبو توکي له نورو هیوادونو په ځنګړي ډول د ایران، چین او پاکستان افغانستان ته راوړېدل. او په کابل کې د پینګ پانګ ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د غوراوي لپاره د نارینه او میرمنو د 15 پړاو سیالۍ تیر ورځ پیل شوې. د ملي اولمپیک کمیټې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دغو لوبو کې له 15 ولایتونو 103 نارینه او 6 میرمنو ګډون کړی. د نوموړي په خبره دا لوبې چې په بیلابیلو کټګوریو کې دي 6 ورځې به دوام کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم 2:19 پروګرامونه د خزو لپاره نیمه نړۍ ځانګړي پروګرام او د ګوډیا چار تفریح خبرونه.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نن زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام. د نیمې نړۍ خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه وږمې جبارخیل جوړه کړې ده او زه اجمل تورمانی تاسو ته وړاندې کوم. د دې اونۍ خپرونې موضوع مو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی دی. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه یو یې هم جنسي تیری دی چې وخت نا وخت له رسنیو سره په دې اړه راپورونه اورو. د جنسي تیریو راپورونه یوازې له نامنو سیمو څخه نه دي، بلکې د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه په دې اړه اورېدل کېږي. په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د جنسي تیری عمده لاملونه کوم دي؟
یو د لاملونو نه دا ده چې اکثرا کله چې په ښځو باندې پیسې اخیستل کېږي، ښځې بیا ډېر د تاوتریخوالي سره هم مخامخ کېږي.
په اټکلي ډول 3% د جنسي تیری سره مخ شوې ښځې او نجونې خپلې قضیې علني کوي او دولتي ادارو ته مراجعه کوي.
په ظرف د یو کال کې 59 جنسي تیری ترسره شوی د باد مرغه.
ولې په افغانستان کې د جنسي تیری یو شمیر قربانیان نه غواړي چې خپل شکایتونه پولیسو یا هم عدلي او قضایي ارګانونو سره ثبت کړي؟
زما اقتصادي خراب او نه د ارسلم نه د ټول سلم.
موږ هڅه کړې چې په دې خبرونه کې دغه ټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس په راپور له وکمې جبر خیر وورو چې د جنسي تیری سره د مخشبي یو انجلۍ د مور په غږ پیدا کی.
ډېر مې اقتصاد خراب ده، فارلس کنه لجور مې وایې وړه، بیا یو دوه هفته بعد بیرته راوړه، یعنی وضعیت ډېر خراب و. نه د ساتنې وړ نه و، مونږ خو با ایمانه پښتانه قلګي او دغه کارونه م نه خوښه. او زما اقتصاد ډېر خراب و، نه د ار شلم نه د ټول شلم، د ار شي نه پاتې شلم، نیستي و ناچاري م ډېره ده. لور مې کور کې ده اوس، نه د ساتنې نه د استوارولو ده. داسې خو د چا په غاړه نشم اچولی چې زه چا ته ورکړم.
دا د ګلمینې غږ و چې په لور یې جنسي تیری شوی. د هغې د هویت د نه څرګندولو په هدف مو هغه په مستعار نوم ګلمینه یاده کړې ده. ګلمینه وایي د بد اقتصادي وضعیت او د خپل خپلوانو د خبرېدو له ویرې نه نه غواړي چې دولتي ادارو ته مراجعه وکړي. خو بلخوا ډېرې داسې قضیې هم شته چې د ښځو چارو په وزارت کې ثبت شوي دي. سپوږمۍ وردګ د ښځو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیاله په دې وزارت کې د جنسي تیری د ډېر شمېر قضیو د ثبت خبره کوي او د دې په خبره یاد وزارت دغو قربانیانو ته لازم خدمتونه او لازم اسانتیاوي برابرې کړې دي. اغلی وردک په دې اړه زیاتوي.
په دغو خړو کې انجلۍ چې ګروهي جنسي تیری پېښوي وو، موږ هغه بستر کړ. تقریبا 2 میاشتې په شپخانه کې بستر و، کومکونه ورسره وشول، وړیا یې تداوي وشوه، تربیره پر هغو هغه نغدې افغانۍ هم د دې سره مرسته وشوه. په څه چې کورنۍ مخکې د دې نه چې دوی مو خبر کړي، تداوی پې کړي وه، ځینو شخصي شفاخانو ته یې بویولی وه.
د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي په دنیا کې اوس مهال د بشري حقونو یو له لویو اوږدمهالو او ویجاړونکو اعمالو نه د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی دی چې د عاملینو د نه مجازات، چوپتیا او شرم له وجې قربانیان نه غواړي چې شکایتونه ثبت کړي. د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې اوس هم د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په پراخه کچه شتون لري. د رپورټونو له مخې زیات شمېر ښځې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د مسؤولو ادارو په خبره افغانستان کې د تاوتریخوالي د قربانیانو کره شمېره ځکه نه ده معلومه چې د هیواد په لورو پرتو سیمو کې د بیلابیلو لاملونو له امله د جنسي تیریو پیښې نه دي رپورټ شوي. خو د جنسي تیری یو شمېر قربانیان توانېدلي چې د لورو پرتو سیمو نه د خپل حق غوښتلو لپاره ځان مرکز ته ورسوي، چې په همدې توګه د ناامنو سیمو نه د جنسي تیری یو شمېر پیښې ثبت شوي دي. د لورو پرتو سیمو ترڅنګ د جنسي تیری یو شمېر پیښې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې هم پیښ شوي دي. سپوږمۍ وردک د قربانیانو د ثبت شوو شمېرو په اړه وایي.
د جنسي تیری ارقام څه چې د موږ په اداره کې ثبت شوي کال 1499 کې، یعنی د تیر کال د نومبر د میاشتې نه تر دې کال د نومبر میاشت پورې، په ظرف د یو کال کې 59 جنسي تیری ترسره شوي د بعد مرغه. او هغه رقم چې ډېر جګ دی د وهلو ټکولو دی چې 1108 حادثې دي. دا شان د قتل شمیره ډیره جګه شوې سه کال یو سلو نونس د قتل واقعات دي که د پروسه کال سره موږ مقایسه کړو د دیارلس او اتنیوم کال سره سه کال دا شمیره د بعد مرغه جګه شوې هغه نجونې چې خپله دعوا مخته وړي یا ښځې خپله دعوا مخته وړي او د ولایتو نه راشي ځای ونه لري بیا موږ د ښځو حمایوي مرکزونو ته دوی معرفي کیو دوی هلته ژوند کړي او وړیا وکیل د مدافع ورته نیسو
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد څارنوالۍ هغه اداره ده چې د ښځو په وړاندې هر ډول تاوتریخوالی د حقوقي پلوه څېړي د یادې ادارې مرستیاله رئیسه سارنیال سینا شنامنصور وایي سږ کال هم دغه ادارې ته د تیر په څیر د جنسي تیری زیات شمیر قربانیانو مراجعه کړې د هغې په خبره د یاد تاوتریخوالي قربانیان د هر عمر لرونکي ښځې او نجونې دي د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد اداره لکه څنګه یې چې له نوم نه معلومیږي د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره کار کوي دوی هڅه کوي تر څو د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم او له منځه یې یوسي خو دا چې دغه اداره تر کومې توانېدلې چې د جنسي تیریو قضیو ته رسیدګي وکړي او عاملونو سره یې قانوني چلند وکړي دا به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد څارنوالۍ له مرستیالې رئیسې سینا شنامنصور نه واورو
در کل سارنوالان
په ټوله کې زمنګ سارنوالان په جدیت او شفافیت سره دوسیې سیړي او رسیدګي ورته کوي او دغه تحقیق نه پس یې مربوطه محکمې ته استوي یو سلو درې اویا قضیې درلودې چې دغه دوسیې هم په صداقت او ایمانداری سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد سارنوالۍ د سارنوالانو لخوا د هیواد په بېلابېلو سیمو کې څېړل شوي او د نورو قانوني اجراءاتو لپاره اړوندو محکمو ته حواله شوي دي
د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په تیره بیا جنسي تیری د دنیا په اکثره قوانینو کې جرم ګڼل کیږي او تیری کوونکي له قانوني سزا سره مخامخ کیږي خو په افغانستان کې د جنسي تیری قرباني شوې ښځې یا نجونې د ټولنې او کورنۍ له ډول ډول غبرګونونو سره مخ کیږي چې آن د ژوند تر پایه له دغه ضرر نه ځورېږي دا چې د جنسي تیری قرباني شوې ښځې او نجونې د رواني پلوه کوم حالت ګالي او د دوی دا بد حالت د دوی په کورنۍ او چاپیریال څه اغیزې پرې باسي دا به د ارواپو شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو
هغه ښځې چې جنسي تیری پکېږي د لنډ مهال لپاره دوی نه امید کیږي څوک یې غم سره مخامخ کیږي زاړي له ځان په کرکه کوي ځان چټل ورته خریږي کیدای شي هم په ځان وژنه لاس پورې کړي اما په اوږد مهال کې په ژور خپګان له یوې حادثې نه وروسته سټرس اخته کیږي
کورنۍ معمولا ټولنیز موقف او ځایګی له لاسه ورکوي فرهنګ او دودونه او رواجونه د خلکو ته په بده سترګه ګوري منځوي کوي ګوښه کوي هر ځای د دوی په اړه خبرې کوي او په اوږد مهال کې دوی ته ګڼې ټولنیزې ذهني عاطفي حتی جسمي او رواني ستونزې پیدا کوي
پر ښځو او نجونو جنسي تیری د دنیا اکثره انسانانو ته یو منفور عمل دی او د دنیا په ډیرو قوانینو کې ورته سخته سزا ټاکل شوې خو بیا هم داسې کسان شته چې د نورو جرمونو په څیر په ښځو او نجونو جنسي تیری کوي موږ په دې اړه د عامو خلکو خبرې هم را اخیستې دي په ګډه به یې واورو
زه صابر مومند یم د چلستون اوسیدونکی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په تیره بیا جنسي تیری د ډیرو ذلیل او وحشي انسانانو کار دی چې متاسفانه دا عمل زموږ په ټولنه کې زیات شوی هم دی
نومی نصر الله د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم په نارینه او زنه ښایي چې زو زیاتی ظلمونه کوي په ښځو باندې
سنونه ما د پختیا ولایت اوسیدونکی په نوم د ښځو چارو وزارت دا خو هیڅ هم نه دی کړی بېخ هیڅ کوم کار نه دی کړی ښځو لپاره
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ضد څارنوالۍ د راپورونو له مخې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه پر ښځو او نجونو د جنسي تیری پیښې ثبت شوي دي دا چې په افغاني ټولنه کې د جنسي تیری عمده لاملونه کوم دي دا بله لیکوالې صفیې صدیقي نه واورو چې زموږ همکارې وږمې جبارخیل ورسره مرکه کړې ده
اغلی صدیقی که پسر که را توا باید چه پا افغانستان که پر خزو اونجونو دا جنسی تیری امدلا میلو نکم دی
مونږ په دې باندې پوهیږو چې جنسي تاوتریخوالی یوازې دا نه ده چې یو سړي پسې څوک کوتک راواخلي او په کوته کې وهي. جنسي تاوتریخوالی کې وهل پکې شته، ټکول پکې شته، سترګک پکې شته، اوږه وهل پکې شته، په لغته وهل پکې شته، خرابې خبرې کول شته. دا ټول هغه تاوتریخوالی ده چې د ښځو د ژوند ساحه ډېره راتنګوي او ښځې مجبوریږي چې په منځوي ډول باندې ژوند وکړي، د کور او کورنۍ نه ځان بیل کړي، د ټولنې نه ځان بیل کړي. نو هغې خاطره لاملونه یې ډېر زیات دي. متاسفانه کله چې موږ تاسو هغه کورنۍ په پام کې کوو نیسو چې په اقتصادي لحاظ باندې ښځو باندې څومره مشکلات دي، دا ټول د دې سبب کېدای شي چې یوه ښځه له جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ شي.
څنګه کېدای شي چې د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په ټولنه کې راکم شي؟
هغه څه چې په مجموع کې مونږ کولای شو د تاوتریخوالي د کمیدو په خاطر یا په موخه ترې کار واخلو، هغه دا ده چې د ښځې لپاره یو داسې چاپیریال برابر کړو چې ښځه پکې په آزاده باندې ژوند کولی شي. د مثال په توګه د ښځې نفقه ورکول، د ښځې لپاره جامه ورکول، ښځې ته عزت ورکول، ښځې ته د انسان په سترګه کتل یا نجونو ته، او بل خبره دا ده چې د تعلیم زمینه ورته مساعدول، او د کار بار همیشه پی باندې دومره نه خودل چې ښځه مجبور شي چې لکاره وتختی. دا ټول هغه مسائل دي چې مونږ کولای شو د تاوتریخوالي مخنیوي پکې وکړو. او بل مونږ په دې باندې هم پوهیږو چې ښځه متاسفانه په ټولنه کې همیشه د دوهم لاس وګړي په توګه استعمالیږي. هم د کور کار پی کیږي، هم د باندې کار پی کیږي، هم د پیسو د راټولولو هیله تینا کیږي یا تمه تینا کیږي. مثلا همدا پرون ماخام د سړک په مخ باندې یو ښځه چې چادرې په سر ده ناسته ده، درې ماشومان ورسره دي، له ګورې لګولې په همدې باران واوره کې د سړک په مخ باندې سوال کوي په چارواکو کې، آیا داسې څوک نشته چې دا وګوري چې دا ښځه ولې په دې ماخام په دې ناوخته په دې سړه هوا کې ناسته ده؟ دلته ګورو مونږ چې کچیرې د کار شرایط برابر شي، کچیرې هغه ښځه خپل کور کې د خپل کورنۍ کار چاپیریال تر څنګه یو ابرومندانه کار ولري چې دغې نه پیسې ترلاسه کړي او خپلې کورنۍ ته مصرف کړي، هیڅکله به دغسې یو مشکل سره نه مخامخ کیږي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې پر خزو او نجونو د جنسي تیری په اړه جوړه شوې و، د پایلې تپ کې ورسېدو چې په افغانستان کې د خزو خدمت لاټر ادارو پښتون کې هم پر خزو او نجونو جنسي تیری کیږي. خو له خزو خدمت لاټر ادارې هڅه کوي ترڅو د دوی په وړاندې تاوتریخواله په افغاني ټولنه کې راکم او لمنځه یوسي. د نیمه نړۍ د خبرونه هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خوګوریدونکو سلام، خدای متعوده او خوشاله لره. په ژمي کې له هر څه نه توده جامع او توده کوټه خوان کوي، خو چې لرګي، سکاره، گاز او یا هم برق وي، دلته خدا هر څه د سړی په سر دي. نو ځکه هر څوک نه کوټه تودولی شي او نه ځان، ټول ژمی له سړو ریږ دي. او دا دعاوې کوي چې چارواکو خدای مو خوار کا، خدای مو په نس مه مړوه، خدای مو د مونږ له زړه خبر کا. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراوربو.
السلام علیکم، اوس واوری څو ګډوډ خبرونه.
لند خبرونه دغه دی:
تیر ورځم څو زره بیکاره پوهنتونی ځوانانو ته کار پیدا نشو.
دیوان د څلورم ماوین دوهم ماوین وویل چې سکال به افغانستان ښه ترقی وکړي ځکه چې د ترقی وزیر ځوان دی.
د زړو وسلو دایک اوس هم ټولیږي خو څوک نه ورکوي.
او وزیر سے بلا پسی دی او چاغ ریاست پوست زکن اعلانوی چی سو رزی ورست زمل پو هنتون خلاصی گی. دی خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې تیر ورځ هم څو زره بیکاره پوهنتوني ځوانانو ته کار پیدا نشو. د بیکاری وزارت ویان ماشوم پنبګل وویل چې موږ هڅه کوو خو د کار لپاره هیڅ منابع او کارځایونه نشته. ماشوم پنبګل چې نوی ویان شوی او د بیکاری د وزیر له خپلوانو څخه دی دغه خبره په ډیره سختۍ سره وکړه، ځکه چې پنبګل لا ماشوم دی او د خبرو کولو صحیح چل یې نه دی زده.
د در په در آژانس په یو خبر کې ویل شوي دي چې د ویان د څلورم معاون دوهم معاون وویل چې سږکال به افغانستان ښه ترقي وکړي، ځکه چې د ترقي وزیر ځوان دی. خبر زیاتوي چې ځوان وزیران ځوانې هیلې او ځوان ارمانونه لري، همدارنګه انرژي هم زیاته او ځوانه وي. خدا چې تجربه نه لري پروا نه کوي، ځکه هغه د تجربه وختونه تیر شوي او اوس ټول کارونه بې تجربې خلک کوي، نو ځکه هیواد په هر څه کې د شا لخوا اول نمره وي. د ترقۍ د چارو ماهرین باور لري که چارې همداسې بې تجربې کسان مخته یوسي، نو لرې نه ده چې هیواد به له ټولې نړۍ نه ګړندی روان وي. خوشاته
د در په در آژانس په یوه خبر کې ویل شوي چې د زړو وسلو دایک اوس هم ټولیږي خو څوک یې نه ورکوي. خبر زیاتوي چې د زړو او له کاره لوېدلو وسلو په دایک ټولولو میلیونونه ډالره مصرف شول، خو وسلې د څو لکو هم راټولې کړي نه دي، ځکه د وسلو خاوندانو خپلې وسلې دومره غرقې خخی کړي دي چې راویستل یې ډیر وخت غواړي، نو ځکه یې د دایک ورکولو ثواب هم په نصیب نه شو. خو دایک ټولونکې اوس هم تمه لري چې وسلې به ترلاسه کړي او هیواد به د غیر قانوني وسلو له شره خلاص کړي. د وسلو د چارو کارپوهان بیا وایي چې دایک ټولونکې په دې خبرو سره د خپلو ډبلو تنخواګانو د دوام هڅې کوي او دایک ته مرسته ورکوونکې ادارې امیدواره ساتي، که نه د دایک رواج بیخي له منځه تللی دی.
او د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې وزیر صاحب بلا پسې د یو چاغ ریاست پو ځکه نه اعلانوي چې څو ورځې وروسته یې زوملو پوهنتونه خلاصیږي. خبر زیاتوي چې یو ځل د وزیر صاحب بلا پسې زوملو پوهنتونه خلاص او مقرر شي، نو بیا به لکه د نورو مهمو پوستونو غوندې دا هم اعلان شي او په ډېرو سادهګانو به د ریاست خیال پلوونه ووهي. د حکومتي لوړو پوستونو اعلان ښه دی، ځکه که د لوړو زده کړو والا خوار ځوانان مقرر هم نشي، نو د یو څو ورځو لپاره خو به خیال پلو ووهي، ځکه چې له اعلان وروسته امتحان او له امتحان نه وروسته شارټ لیست کېدل او څو انټرویوګانې خامخا سړی ښه غوړ خیال پلو ته هڅوي. خبرونه خلاص په خلاص.
اوس په ښوونځیو کې زیاتره وخت د فلمونو کیسې کېږي، لکه داسې
خخا د دې لپاره یې ووهله.
نه لږ ورو خاندئ چې اوس به مو بیا استاد سر ته درېدلي وي.
شادي، تاسې د کوم فلم قصه کوئ؟
موږ د مهتره دیوانه هو.
دا کوم فلم دی؟
نوی جوړ شوی، ډېره عاشقانه کیسه لري.
څه ډول؟
مثلا جلی له هلک سره د کوره تښتي او یو لارې کلي ته ځي او هلته پټیږي، خو هلته د کلي بدماش په نجلۍ سترګې سرې کړي او هلک ته وایي چې نجلۍ پرېږده او ځه.
ښه،
او بیا د فلم هلک جنګ ورسره وکړي او بدماش ووهي، آخرې بدماش ملګری شي، خو د نجلۍ پلار او ورور ته معلومه شي چې دوی یو لارې کلي سوناپور ته تللي دي.
بیا هغوی هم پسې ورځي؟
هو، خو کله چې دوی ورشي دوی له سوناپور نه پالامپور ته وتښتي.
غلی شیا، څوک به پرونی درس په لاندې ډول تشریح کړي؟
زه صاحب.
وی وایه
صاحب، کله چې امریش پوری د امر خان د نیولو لپاره په کلی کې حمله وکړي او بشمیر نارینه او ښځې ووژني، نو ناڅاپه امر خان له خپلو کسانو سره پیرا شي او د امریش پوری لښکر راتاو کړي. دا وها هغه وها دا زغراب جوړ شي، نو اخر چې امریش پوری یوازې پاتې شي نو پښه په آس وړوي او پر مخ وتښتي.
شازی دا ته څه وایې؟ د درس په ځای د کوم فلم کیسه کوې؟
استاد ته پرېږده چې بیا څه کېږي.
استاد رښتیا وایي. شازیې تو وایې چې امر خان کامیابیږي که نه؟
غلی شئ، دغه فلمونه له کاره ایستلی یې.
استاد سبا ته یې سي ډي درته راوړم، ډېر ښه فلم دی، ته یې یو ځل وګوره.
آیا چې په آخر کې کامیابیږي که نه؟
او صاحب، خو په آخر کې د خوار پښې پرې کېږي او سترګې یې مړندېږي.
ښه ښه، دا څومره ښه فلم دی چې سبا ته یې سي ډي اتمی راوړې. د فلم جلۍ بختوره ده چې میړه یې لوند شوی او ګوډ شوی دی. ټوله پاچایي همدې ته پاته شوه.
پام وکړئ،
خیریت خو څنګه دې راغوښتی یم؟
څو تنه کنزل ماران مې په کار و، ما ویل خیر راته پیدا کې.
چا ته کنځاپی کوي؟
مخالفینو ته. ما ویل چې په فیسبوک کې خلکو ته کنځا وکړي.
ولې؟ کنزل ماران خو مو ډېر درلوده، د انتخاباتو په وخت کې مو ډېر زیات ونیول.
هو، غواړم دا ځل داسې کسان وي چې خلکو ته د مور خور کنزل وکړي او یا هم له دې نه هم بدې ردې ورته ووایي.
دا کار خو هغو نور هم کوو.
کوي، خو هغوی پیسې ډېرې غوښتې. غواړم دا پارزانه ونیسم.
مثلا پوڅو؟
مثلا د یو کنزلو کمنټ لپاره 15 افغانۍ.
دا خو ډېر ارزانه دی.
نه دی ارزانه، اوس ډېرو کنځاو ته اړتیا ده، ځکه په موږ انتقادونه ورځ په ورځ ډېرېږي. نو باید موږ هم کنزل ډېر کړو چې د خلکو خولې بندې شي.
ښه، نو څو تنه ونیسو؟
800 خو دی.
پخوانی هم شته که نه؟
هو، خو هغوی په کمنټ هماغه 80 افغانۍ اخلي. هغوی بیا دا ښېګڼه لري چې کنزل منطقي او پرته له کنزلو څه نورې احساساتي خبرې هم ورسره وي.
سمه ده، زه به یې پیدا کړم.
پیدا یې کړه، هر سړی کولی شي په نورو نومونو څو نورې ایډیاګانې هم جوړې کړي. په دې ډول به یې ګټه هم ډېره شي.
نو په بل ډول دا کار نشو کولای؟
نه، د دې خلکو د خلو بندولو یوازینۍ لار همدغه پوچ کنزل دي. له کنزلو پرته باید څه نورې ټاپې هم پرې ووهو. د ټاپو لپاره هم مطالب خوښ کړئ.
سمه ده، داسې وګڼه چې څو ورځې وروسته به فیسبوک ټول په کنزلو ډک وي. چا چې د موږ په خلاف خوله چوله کړي وي نو کم تر کمه به 1000-2000 کنزل ورته شوي وي.
او څو د جاسوسۍ ټاپې به هم پرې وهل شوي وي.
فیسبوک دی.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، هیله زرمتۍ او زه یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4411، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
شالو پخار کی جوان کشالے کشالے جوان کشالے کشالے کشالو پخار کی دا کشالے سیاست نہ کاروبار نوے جو کد لیڈر نہ تور خامار نوے پتوینا خرسی دی نظرینا خرسی دی دک شالو پخار کی نظریے خرس شولے آکی دے شہیدانو ڈکے ادیرے خرس شولے انقلابون خرس شول دیر تاریخون خرس شول دیر قلمون.